السلام علیکم د مازیګر څلور بجې شوې زه رضوان مرادم او تاسو د ازادې رادیو یوې بلې یو ساته پښتو خبرونه اوریدو ته هر کله کوم دا خبرونه د امیر محمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په دې خبرونه کې اوري چې د کندوز مقامات وي د قلعزال ولسوالۍ نن سهار له طالبانو بیرته نیولې ده د کونړ چارواکي وایي په مرکز سدآباد او درې ولسوالیو له سهار راهیسې حملې شوې دي او د ولسمشر غني میرمن یا لومړۍ میرمن وایي چې د ښځو رول چې د سولې پیغام ورکوونکي دي د سولې په پروسه کې مثبت اغیزه کولی شي د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ټرمپ سره وویني او تمه ده چې نوموړی به له امریکا وغواړي چې سوري کردانو ته د وسلو له ورکولو ډډه وکړي د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د روسیې پر یو شمېر مخکښو ټولنیزو رسنیو او انټرنیټي ویبپاڼو بندیز لګولی دی خو په سر کې رحمت الله افغان د افغانستان له خبرونو سره
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د مالی وزارت وایي د جمهوری ریاست د لومړي معینیت د ټولو مامورینو تنخواګانې به په کم وخت کې اجرا شي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په هیواد کې د ایچ آی وی یا ایډز د ناروغۍ په زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه او د لغمان سیمې چارواکي وایي چې د یوه هوان مرمۍ د لګېدو له امله دوه مېرمنې وژل شوي او درې ماشومان ټپیان دي اوس هم بشپړ خبرونه د افغانستان د مالی وزارت وایي د جمهوری ریاست د لومړي معینیت د ټولو مامورینو تنخواګانې به په کم وخت کې اجرا شي د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرمزي ازادي راډیو ته وویل د دغه معینیت تشکیلات له یو لړ پړاوونو څخه تیریږي چې ځینې کارونه یې بشپړ سوي دي
زمونږ د معلوماتو پر اساس د یادو فرماندانو معاشونه د هود تر میاشتې پورې اجرا شوي د هغه څخه وروسته هم پروسس کېږي د دوی په خپلو کې هغه د کوم د تشکیل د جوړولو پروسه ده نو د مالي امکاناتو له ادرسه کومه ستونزه شتون نه لري پاتې برخه یې هم اجرا کېږي
په ورته وخت کې د جمهوری ریاست د لومړي معینیت د دفتر مشر عنایت الله بابر فرهمند وایي کارکوونکي د تنخواګانو د ځنډ له امله له اقتصادي ستونزو سره مخ دي د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي د مخدره موادو د کښت تولید او قاچاق پر وړاندې نړیوالې همغږۍ ته اړتیا ده د دغه وزارت د پالیسۍ او همغږۍ مرستیال جاوید احمد قائم ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې چې مشکل دا و چې دا یو ځای منسجم شوی نه ده مختلف وزارتونه هر څوک خپل کار کوي دا باید منسجم شي یو ځای راټول شي دغه ټول فعالیتونه سره کوو په یوه ساحه کې په یو وخت کې باید موجود وي ټول د همدې هدف لپاره کوي خو چون دا ټوټه او پرچه کار کوي نتیجه هم نه معلومي یو ښه مؤثر هم نه
د دغه وزارت مندنې ښیي چې د هیواد په یو ویشتو ولایتونو کې په څه باندې 200,000 جریبه ځمکه باندې کوکنار کرل شوي دي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په هیواد کې د ایچ آی وی یا ایډز د ناروغۍ په زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه د دغه وزارت د 2018 میلادي کال په راپور کې راغلي په ټول افغانستان کې د ایچ آی وی 2290 مثبتې پیښې ثبت شوې چې له ډلې 1,950 تنه مړ شوي دي وړاندې په مطلب کې راغلي بې وزلي کورنۍ جګړې بېکاري د مخدره موادو استعمال غیر روغتیایي چاپېریال په افغانستان کې د ایچ آی وی ناروغۍ د زیاتوالي عمده عوامل دي د دغه وزارت چارواکي وایي چې په لکړی څو د دغه ناروغي پاړه د اما په هوی کې چلوړه او د پرخېدو مخه ونیسي او د لغمان سمې چارواکي وایي چې د یو هوان مرمۍ د لګیدو له امله دوه مېرمنې وژل شوی او درې ماشومان ټپیان دي د لغمان ولایت مقام څخه په خبره سبي خبر پانه کې راغلي دي د پیکنن غرمه محل د لنګار ولسوالۍ د سلنګار په سیمه کې د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا په تغول شوی هوان مرمۍ کې رمنسته شوی دي چې له امله دوه مېرمنې وژل شوی او درې ماشومان ټپیان دي وړ مورز هم د یو توغندي برید له امله 15 ماشومان وژل شوی او دوه نور ټپیانو دو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي
ټاکل شوی د نن د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د لیدو پر مهال غوښتنه وکړه چې امریکا کورد سوریانو ته له وسلو ورکولو ډډه وکړي ترکیه دغه کورد جنگیالي ترورستان ګڼي د سپینې ماڼۍ غونډه په داسې حال کې ده چې په سوریا کې د جګړې په اړه د نړۍ پر کچه ډیپلوماټیکي هلې ځلې مغلقې او شدیدې سوي دي په سوریا کې امریکا او ترکیه دواړه د بشار اسد د حکومت له مخالفینو ملاتړ کوي خو انقره او واشنگتن د دې جګړې پر ځینو اړخونو له یو بل سره مخالفت لري او د دې لیدنې په ترڅ کې شایي دوی پر دغو مخالفتونو او نورو موضوعاتو خبرې وکړي ټاکل سوی ده. اردوغان پر امریکا په دې اړه هم ټینګار وکړی چې فتح الله ګولین دې ترکیې ته وسپاري. د ترکیې حکومت پر ګولین تور پورې کوي چې د تیرې جولای میاشتې په ناکامه کودتا کې د لاس و. همداراز ویل کېږي چې اردوغان بل امریکا وغواړي چې د ترکیې الاصله ایراني تجار پر وړاندې بندیزونه ایسته کړي. اردوغان هیله څرګنده کړې ده چې امریکا ته د سفر به د دواړو هیوادونو د اړیکو لپاره ډیر مهم ثابت سي. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو د روسیې پر یو شمیر مخکښو ټولنیزو رسنیو او لټونکوونکو انټرنیټي ویب پاڼو بندیز لګولې دي او امر یې کړی دی چې داسې پاڼې په بشپړه توګه په اوکراین کې یا بندې سي او یا محدودې سي. د دغو انټرنیټي شرکتونو نومونه چې ورباندې بندیز لګېدلې دي د پوروشنکو پر ویب پاڼه خپره سوي دي. په دغه امر کې ځینې روسي شرکتونه او اشخاص دي چې د کیف چې کیف وایي د اوکراین پر وړاندې د روسیې په تیری کې لاس لري. د انټرنیټي امنیت شرکتونو موندلې چې احتمال سته له تیرو څلورو ورځو راهیسې په نړیوالو انټرنیټي حملو کې د شمالي کوریا لاس وي. له دغو حملو څخه په 150 هیوادونو کې په نړۍ کې شاوخوا 300,000 کمپیوټرونه اغیزمن سوي دي. امنیتي شرکتونو د دوشنبه په ورځ ویلي چې حمله کوونکو دوو شرکتونو هغه کوډ کارولی چې د 2014 کال کې د سوني شرکت پر کمپیوټرونو د حمله کوونکي شرکت کارولی و او شمالي کوریا په دې حمله کې په لاس درلودو تورنه سوې وه. خو امنیتي شرکتونه وایي چې دا کوډ شایي یوازې کاپي کړل سوی وي او دغو شرکتونو له یو بل سره مستقیم تماس نه وي نیولی. اسرائیل میشته د انټرنیټي امنیت شرکت ویلي چې پر دې موافق دی چې د ورستیو انټرنیټي حملو تر شا د شمالي کوریا لاس دی. یو میلیاردر چې له کرملین سره تړاو لري د اسوسییټیډ پریس خبري اژانس پر وړاندې د تهمت او سپکاوي په خاطر د تاوان دعوه کړې ده. دا د هغه راپور په خاطر چې اسوسییټیډ پریس د تجارت او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پخواني کمپاینر ترمنځ د تړاو په اړه خبر کړی و. فدرال محکمې ته دغه شکایت د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې ثبت سو. د المونیم سوداګر اولیک ډیریک پاسکا وویل چې د پال مانافورت سره د تړاو په اړه اسوسییټیډ پریس د مارچ میاشتې دغه راپور دی په ناسمه توګه په جنایتکارو فعالیتونو تورن کړی دی. دې خبري اژانس ویلي چې اوس هم په راپور کې پر خپله خبره ولاړ دی. د اسوسییټیډ پریس خبري اژانس یاد راپور وایي څو کلونه وړاندې د ډیری پارسکا لپاره د دندې پر مهال منافارت ورته ویلي و چې په سیاست سوداګریزو موافقو د امریکا او اروپا د خبرونو په پوښښ او په پخواني شوروي اتحاد کې نفوذ پیدا کړی او پر دې هر څه د ولادیمیر پوتین په ګټه اغیز وکړي. او د قزاقستان یوې محکمې د مزدورانو د اتحادیه مشر امین الیاسینوف په 2 کاله بند محکوم کړ. محکمې دا حکم نن وروسته له هغه واوره وه چې پر الیاسینوف د اداري فساد او په ښکاره د دولتي چارواکو له امر څخه د سرغړونې تور پورې و. الیاسینوف په جنوري میاشت کې هغه مهال ونیول سو چې د او سی سی شرکت سلګونو کارکوونکو د 2 اونیو لپاره د سوداګرانو د اتحادیې د منحلېدو پر ضد لاریون وکړ. دا لاریون هغه وخت ودرول سو چې په قزاقستان کې وې محکمې دا لاریون غیر قانوني وباله. د خبرونو پای
له ازادي رادیو مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اوریدل. افغان چارواکي وی نن سهار وختي د کندوز قلیزال ولسوالي د دولت له وسلوالو مخالفانو بیرتهونی ولا. اخوا د کونړ چارواکي وی مسلوالو مخالفانو نن په مرکز استعبات او درې ولسوالي بریدونه وکړل.
پوچابي دري ولسوالي کې د امنیتي ځواکونو د کلک مقاومت سره مخالفین مخ شوي دي. شل کسه مخالفین مړه دي او تر لسو پورې زخمیان دي.
مالی وزارت وی د جمهور ریاست د لومړي معاونیت د ټولو کارکونکو تنخواګانې به په لنډ موده کې اجرا شي. دا هم اوري چې د ولسمشر میرمن بی بی ګل غنی د سولې په بهیر کې د خزو رول اغیزمن غنی.
ما باید کې امرای مردوم هم اونا را احترام کنیم و خودشان از اونا احترام میخوایم. ای اولین قدم طرف صلح هستک.
یو افغان پیلوټ غواړي په یواسي ځان د ټول نړۍ یو دوره وهي. په دې اړه ریپورت په همدې خبرونه کې اوریدل شي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په واشنگټن کې د امریکا د متحده ایالاتو له جمهور رئیس سره ویني او د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورې د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې نن شې شنبه د سهار 6 بجې افغان ځواکونو د قلیزال ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړل او شاوخوا 300 جګړې وروسته دا ولسوالۍ بیرته ونیوله. په دې اړه له سیمې اجمل آرین رپورټ لري.
په شمال ختیځونکو د پولیسو د 1315 زون قومندانۍ چارواکي د کندوز د قلیزال ولسوالۍ د مرکز د بیرته نیولو خبر ورکوي. په شمال ختیځ زون کې د پولیسو د 1315 زون قومندانۍ ویاند محفوظ الله اکبری نن سه شنبه له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې افغان ګډو ځواکونو نن سهار 6 بجې د کندوز د قلیزال ولسوالۍ د مرکز د نیولو په هدف د پامیر 15 په نوم تصفیهي عملیات پیل کړی وو چې په پایله کې افغان ځواکونه وتوانېدل د قلیزال ولسوالۍ مرکز اقتپال وسلوالو مخالفانو څخه بیرته ونیسي.
عملیات مشترک نیروهای عملیاتی کې در ولسوالۍ
نن سهار 6 بجې دولتي ځواکونه د قلیزال ولسوالۍ د مرکز د نیولو په هدف تصفیهي عملیات پیل کړی وو او افغان ځواکونه وتوانېدل د دغې ولسوالۍ مرکز اقتپال وسلوالو مخالفانو څخه بیرته ونیسي او عملیات لا هم په سیمه کې جریان لري.
عملیات په شدت جریان دارد.
ښاغلی اکبری زیاتوي چې عملیات لا هم په سیمه کې جریان لري او دولتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي، خو نوموړي د وسلوالو مخالفانو او دولتي ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل. د یادونې وړ ده چې د قلیزال ولسوالۍ مرکز لس ورځې وړاندې د وسلوالو مخالفانو په لاس سقوط کړی وو، خو نن بیرته افغان ځواکونه ونیوو او د دغې ولسوالۍ سقوط له کبله څه باندې زر کورنۍ هم له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوې وې، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. اجمل آرین، ازادي راډیو، کندوز.
د اجمل آرین په راپور کې مو واورېدل چې افغان امنیتي ځواکونو د کندوز د قلیزال ولسوالۍ مرکز نن له طالبانو ونیو. تر دې څو ورځې مخکې د کندوز تخار لویه لاره تصفیه کړه، خو د ښار اوسېدونکي لا هم امنیت ته اندېښنه لري. احمد شیبر موضوع په کندوز کې له مدني فعال نور رحیم عاطف سره شریکه کړې ده او لومړی ترې دا پوښتنه کړې ده چې په ښار کې خلک امنیت ته لا هم تشویش لري. ښاغلی عاطف په ځواب کې وایي
کندوز ښار کې خو اوس نن کومه خاص دسیسه نه ترسل کېدل، یعنی خلک په ډاډه زړه باندې اوس کار کوي، خپل کاروبار کوي او دا چې نن د قلیزال ولسوالۍ هم د وسلوالو طالبانو لخوا نه ونیول شوه، نو د کندوز اوسېدونکي بلا هم په خپلو امنیتي ځواکونو باندې نور هم ډاډه وي.
عاطف صاحب، د کندوز چې کوم راپورونه د ازادي راډیو له لارې خپاره شوي دي، د کندوز د ښار اوسېدونکي او د ښار شاوخوا کوم کسان چې دي، هغوی کله ناکله دغه انتقاد کوي چې ولې امنیتي ځواکونه د حکومت مخالف وسلوال پسې نه تعقیبوي، تر یو ځایه پورې تعقیب کوي او بیا یې پسې پرېږدي. څرنګه دغه تشویش اوس هم شته؟
دغه تشویش اوس هم له خلکو سره شته. اوس هم لکه څنګه چې باید وسلوال د ښار له نږدې سیمو څخه په شاشي، بیا هم نه دي په شاشي، بیا هم طالبان د کندوز ښار ته بیا هم یو ګواښ کېدلی شي چې یو ګواښ اوسېږي.
لکه څرنګه چې د تیرو څو ورځو راپورونه ګورو، مثلا د کندوز د خان آباد بندر خواته د حکومت وسوال مخالفان شاته شوی دي، د قلیزال ولسوالۍ بیرته امنیتي ځواکونه نیولې ده، او همدارس د کندوز د چهاردرې له لوري چې کوم تهدید شرط متوجه واغه هم یو څه کم شوی غونډې ده. څه فکر کوي چې امنیتي ځواکونه برلاسې نشکاري نسبت تیر کال دی وخته؟
نسبت تیر کال ته اوس برلاسې ښکاري، ځکه دوی په لند وخت کې وکولای شو چې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې ودرېږي، او هغوی لکه څرنګه چې داسې ویل کېږي چې هغوی غوښتل چې ښار تر نه وځي، خو د هغوی په وړاندې یو قوي دفاع وکړله او پرې نه ښودل چې ښار تر نه وځي، نو نسبت نور کلونو ته یو څه قوي ښکاري امنیتي ځواکونه.
عاطف صاحب، د اوړي تر اخره پورې د کندوز څرنګه تصویر د ازادي راډیو اورېدونکو ته ورکولی شي چې امنیت په څرنګه وي؟
تیر کال هم په همدغه ورځو کې، یعنی د روجي تر مخه دغه یو حرکت شو، یو د وسلوال طالبانو لوري د کندوز ښار دروازو تر ورسېدل، بیا به ته دولت لکه څنګه چې سکالي مخنیوي شو، دغه مخنیوي شو، بیا په روجي میاشت کې هم دغه یو ورته یو حرکت و. خو وسلوال طالبان لا هم د کندوز شاوخوا کلو کې شته دي، نو د کندوز اوسېدونکي له حکومت څخه غواړي چې دا ځل خپل عملیات پراخ کړي، او د وسلوال طالبان چې د کندوز شاوخوا سیمو کې اوسېږي له دغه سهو څخه په شا کړي.
د کندوز د امنیتي وضعیت په اړه مو د دې ولایت د مدني فعال نور رحیم عاطف څرګندونې واورېدې.
ازادي رادیو .com راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د کونړ په درې ولسوالیو او مرکز اسداباد باندې وسلوالو طالبانو بریدونه کړي. په اسداباد درې د میزایلو توغندي وشتي چې پکې دوه دولتي ماموران وشل شوي او چپې درې ولسوالۍ کې بیا د افغان ځواکونو مقاومت وسلوالو ته درنه مرګ ژوب لاړولې ده. روح الله انوري په لکونړ رپورټ لري.
د کونړ د والی ویاند عبدالغنی موسمی مزادي راډیو ته ویل د سه شنبه سهار سبان څلور بجې په لزګونو وسلوالو مخالفینو د چپې درې ولسوالۍ په مرکز باندې برید کړي چې د افغان ځواکونو مقاومت سره مخ شوی او پکې له ډیر شو زیاتو برید کوونکو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده.
مخالفینو د کونړ په څو ولسوالیو کې مانوګي چپې داری او مروري ولسوالیو کې دوی په امنیتي پوسټو باندې بریدونه کړي خو په چپې داری ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو د کلک مقاومت سره مخالفین مخ شوی دي. لومړی معلومات چې موږ ترلاسه کړي د امنیتي ادارو لخوا شل کسه مخالفین مړه دي او ترلاسه کوي زخمیان دي.
هغه وایي په جګړه کې د افغان ځواکونو څلور سرتیري وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي او جګړه پای ته رسیدلې ده. موسمی موای وسلوالو طالبان په مرکز اسداباد باندې بیا د میزایلو درې توغندۍ را وشتلې چې یوې د مخابراتو ریاست په انګړ کې لګېدلې او پکې دوه تنه دولتي مامورین وژل شوي دي.
د وسلوالو مخالفین لخوا د مرکز اسداباد باندې د رندې مرمۍ را توغول شوې چې د عمل دوه تنه یو د ولایت مقام د منابع بشری رئیس او یو بل د اترا کارکونکو محمد ناصر دا شهیدان شوی دي.
د مخابراتو ریاست یو تن کارکونکو د پیخي لیدلې حال ازادي رادیو ته داسې بیان کړ.
او د حاکم مينون دي او د مخابراتو ریاست کې زو د غیمه د ملازمي ما اتنی مبجو کې مرمۍ رااله رئیس منابع بشری مودي د اترا موږ نه دواله شهیدان شو او موږ ته خدای بښ کوم موږ ورکه ناس او دی په حرکت په وظیفه کې او مرمۍ رااله ولګي نه لا.
د والی ویان وای په مروره وټپور پیجدری او سرکانو ولسوالیو هم بریدونه شوی چې پکې درې ولسی وګړي ټپین شوی دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د یادو بریدونو په اړه څه نه دی ویلي.
تاسو زمون غغل ازادي رادیو او د افغانستان د مالی وزارت وای د جمهور ریاست د لومړي معاونیت د ټولو کارکونکو تنخواګانې به په لږه موده کې اجرا شي. د دې وزارت چارواکو د سه شنبه پورس ازادي رادیو ته ویل چې د هر نوي کال په سر کې د بودیجوي اورګانونو تشکیلات او ټاکنې له یو لړ اداري پړاوونو څخه تیریږي. دغه اداري پروسه د جمهور ریاست په لومړي معاونیت هم پلي کیږي خو قانوني ستونزه پکې نشته. خان محمد سین په ریپورت لري.
د افغانستان د مالیه وزارت چارواکي وایي چې د جمهوری ریاست لومړی معاونیت یو ثابت قانوني بودیجوي ارګان دی او د کارکونکو تنخواګانې به په لږه موده کې اجرا شي. دوی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د هر نوي کال په پیل کې د بودیجوي ارګانونو تشکیلات او ټاکنې یو لړ اداري پړاوونه وهي او له هغې وروسته د کارکونکو میاشتنی حقوق اجرا کیږي. د دغه وزارت ویان اجمل عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته وویل د جمهوری ریاست د لومړي معاونیت تشکیلات او ټاکنې هم له دغه اداري پړاو څخه تیریږي. خاغلی عبدالرحیمزی وویل پر موضوع کار روان دی او د کارکونکو د تنخواګانو ځنډیدل کومه قانوني ستونزه نه لري.
په مجموع کې د یاد ادارې بودیجه اجرا شوې. زموږ د معلوماتو پر اساس د یادو فرماندانو معاشونه د رود تر میاسې پورې اجرا شوې. د هغه څخه وروسته هم پروسس کېږي. د دوی په خپلو کې هغه د کوم د تشکیل د جوړولو پروسه ده نو د مالي امکاناتو له ادرسه کومه ستونزه شتون نه لري. پاتې برخه هم اجرا کېږي.
د مالی وزارت وای د روان مریض کال بودیجه شفافه ده او د دولت د مامورینو د تنخواګانو په ورکړه کې ستونزه نشته. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوری ریاست د لومړي معاونیت کارکونکي وایي لسو میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي اخیستي. د جمهوری ریاست د لومړي معاونیت د دفتر مشر عنایت الله بابر فرهمن ازادي راډیو ته وویل د دغه معاونیت ټول کارکونکي د دوی د تنخواګانو د ځنډیدو له امله له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
تنها اداره ای که معاشات و سایر امتیازات کارمندایش باقی مانده از معاونیت اول ریاست جمهوری است. ما به عنوان
یوازنه اداره چې د کارکونکو حقوق او امتیازات پاتې دي د جمهور ریاست لومړی معاونیت دی. زه دغه معاونیت د دفتر د مسول په توګه څو ځلې د چارو ادارې ته ولاړم او خزمې او پښتله وروسته مې مکتوب ورواستاوه خو ځواب یې را نه کړ.
دا په داسې حال کې ده چې یوازې د جمهوری ریاست لومړی معاونیت نه دی چې کارکوونکي د تنخواګانو له ځنډېدو شکایت کوي، بلکې د راپورونو له مخې یو شمېر نورې ادارې هم شته چې د څو میاشتو حقوق یې نه دي اخیستي. د هلمند ولایت یو شمېر ښوونکو ازادي راډیو ته ویلي چې له څو میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي اخیستي، خو د مالیې وزارت په دې اړه وایي چې د روان کال بودیجه تصویب او منظور شوی او د ټولو مستحقو حقوق به اجرا شي. ورته وخت کې د چارو پوه سمیم امین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د هیواد اکثره خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او حکومت ته پکار ده چې د کارکوونکو د حقوقو اداري پړاوونه پر ټاکلي وخت بشپړ کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان لومړی میرمن بی بی ګل غنی د سولې په بهیر کې د ښځو رول اغیزمن ګڼي او وایي چې ښځې د سولې پیغام ورکوونکي دي او د دوی دا مسؤلیت له کورنۍ څخه پیلیږي. اغلی غنی په افغانستان کې د سولې پر اوسلو ټینګار کوي او وایي چې جګړه د ستونزو د حل لار نه ده او هدف ته پرې رسیدل ناشونی دي. بی بی ګل غنی دغه څرګندونې د سې شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وکړې. اجمل تورمان د اغلی غنی د خبرو مهم ټکي په خپل رپورټ کې راخستي.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی میرمن بی بی ګل غنی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې د ښځو رول اغیزمن بولی وای چې ښځې له کوره پیل بیا تر ټولنې پورې د سولې پیغام ورکوونکي دي. اغلی غنی د خبرې د سې شنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وکړې.
زنا پیاماواری صلح هستند، زنا هستند که
خزی د سولې پیغام ورکوونکې دي. حتی له کوره د دوی د سولې رول پیلیږي او د کورنۍ غړي د سولې له لورې د ستونزو هواري ده هڅوي. کله چې غواړو سوله راوړو، ټولنه نیمه له ښځو او نیمه له نارینه و جوړه ده. ولې د ټولنې نیمه برخه لري کوي؟ دوی هم یو لید لوری لري،
یک دیدګاه دارند.
میرمن غنی تیره ورځ پارک کې د ښځو په څلورم ملي سمپوزیم کې هم د سولې په بهیر کې د ښځو پر رول ټینګار کړی او ویلي ول چې ښځې له ډول ډول ستونزو سره مخ دي، خو تر ټولو جدي روانه جګړه ده چې ډیره قرباني ترې اخلي. دی ویلي ول میرمنې باید د روانې جګړې په ختمولو کې مهم رول ولوبوي. میرمن غنی ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د ښځو او نارینهو ترمنځ د مساوات او برابرۍ پر خبره هم ټینګار وکړ. ویل چې له اسلامي نظره هم دا د پاملرنې وړ ده او په خبره همدا مساوات، برابري او یو بل ته درناوی د سولې په لور لومړی ګام دی.
د قران کریم کل ما انسان هستیم، زن و مرد.
په قران کریم کې خزی او نارینه او ټولو ته د انسان خطاب شوی. موږ باید یو د بل درناوی ولرو. دا د سولې په لور لومړنی ګام دی.
ای اولین قدم طرف صلح هستک.
میرمن غنی که په ټوله کې جګړه د پردیو لخوا په افغانانو تپل شوی بولی، خو ټینګار کوي چې د جګړې دواړو غاړو ته افغانان دي او په کار ده چې نور د دغه جګړې د اور مخه په سولې ډب کړو.
تیر کدیم جنگ دیدیم چې کا جنگ
جګړه مو تیر کړه و مو قتل چې ډیره ګرانه ده و مو قتل چې خلک له جګړې ستړي دي. په دې پوهیدل چې جګړه له بدبختۍ او ویرانې پرته بل ګټ نه لري او په جګړې سره هدف ته نه رسیږي.
مردم هیڅ هدف نه میکنه.
دا وایي موږ باید د جګړې له حالت بیرته سولې او امن ته وګرځو او دا هغه محل شونې دي چې د خپل ټولنې د هوساینې او آرامۍ په اړه فکر وکړو. د یادونه ده چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی میرمن بی بی ګل غنی د ملي وحدت د حکومت له پیلا په بیلابیلو غونډو کې د ښځو او ماشومانو د حقونو او سولې په اړه خبرې کړي، خو تر ډیره یې فعالیتونه د ښځو د حقونو او د دوی د ستونزو د هواري په برخه کې دي.
دا اجمل تورمان په راپور کې مو واوریدل چې د ولسمشر غنی میرمن بی بی ګل غنی د سولې په بهیر کې د ښځو رول اغیزمن ګڼي او وایي چې ښځې د سولې پیغام ورکوونکي دي او د دوی دا مسؤلیت له کورنۍ څخه پیلیږي. جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شریف
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا پکړم په لاپښه وانه یا په دالاس وانه
او باندې لرو. موږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د اوبو بندوبست
لرو.
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
دا پکتیا امنیتی چارواکی وایي چې د دې ولایت په مرکز ګردیز کې هیڅوک نشي کولای پرته له اسنادو لرونکي موټر سایکلونه وزغلوي، او دغه راز دوه کسان هم نشي کولای چې پر موټر سایکل سپاره اوسیږي. دوی وایي چې په سیمه کې دا کار د کلکو امنیتی تدابیرو په ترڅ کې کیږي. نور حال له سیمې د داود تبان په رپورټ کې اورو.
دا پکتیا امنیتی چارواکي خبر ورکوي چې له پرله پسې نظامي جلسو کې له بحثونو وروسته یې پرېکړه وکړه چې دا د پی وژنو او ژوبلو د مخنیوي په خاطر به په ښار کې د موټرسایکلونو په ګرځولو بندیز لګوي. دا پکتیا امنیت عامر سمنوال نثار احمد عبدالرحیم زی ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل دوی له ډیرو پلټنو معلوماتو وروسته څرګنده کړه چې په دغه ولایت کې زیات خلک چې ادب شوي عاملینو یې له موټرسایکلونو څخه ګټه اخیستې.
پکتیا ولایت د نظامي شورا د فیصلې په اساس باندې چې کومه فیصله شوې ده هغه موټرسایکلونه چې پلیټ ونه لري هغه باید توقف شي.
دا د په وینا په دغه ولایت کې د ادب وژنه او ټارګیټ کیلنګ د مخنیوي او ستونزو کمول لو په موخه په بیا اسناد موټر سایکلونو ګرځولو بندیز لګول شوی. عبدالرحیم زای زیاتوی په دی ولایت کې د وسلوالو د پالیتونو کنټرولولو په موخه د کار ته مخه او د پروسه پیل کړی ده.
د صلح او ثبات دښمنان په استفاده د موټر سایکلو باندې هغه ناوړه عمل ترسره کوي چې هغه له انسانیت او له بشریت نه سره لري دي. د دې په خاطر چې جلوګیری مو کړی وي له دغه هدفي وستلو نه موږ دغه پروسه په لاره چوله.
د ترافیکو مدیریت په ټولو هغو کسانو ته چې غواړي خپل موټر سایکلونو ته اسناد او پلیټونه واخلي جواسیر ورکړي، خو بیا هم د دوه کسیزې سورلۍ مخنیوی کوي او نه پرېږدي چې په موټر سایکلونو دوه کسه ګډ سفر وکړي. د ازادۍ راډیو د معلوماتو له مخې دا پرېکړه په داسې مهال کېږي چې په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 12 کسه د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې په نښه ویشتل شوي دي چې وایي یې ژوبل او نور وژل شوي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. یو افغان پیلوټ غواړي په یوازې ځان د ټولې نړۍ یو دوره ووهي. خایسته وایس چې په وړکتوب کې امریکا متحده ایالاتو کډواله شوې ده په تاریخ کې به لومړنۍ ښځینه پیلوټ وي چې د ټولې نړۍ سفر کوي. وایس په امریکا کې د پیلوټۍ زده کړې کړي دي. وایي ځان ته په کتو یې نورو ته هم هیلې پیدا شوې دي. سفی الله ستنگزی د خایسته وایس د ټولې نړۍ د یوازې سفر جزئیات وړاندې کوي.
خایسته وایز به په الوتکه کې اوږد خو تاریخي سفر وکړي. 90 کلنه افغان پیلوټه به په تاریخ کې لومړی ښځه وي چې په خپل الوتکه کې به له ټولې نړۍ راتاویږي. وایز غواړي د نړۍ د چار چاپیره سفر لپاره په 13 هیوادونو وګرځي. د خایستې سفر له فلوریدا پیل شوی، په هسپانیې، مصر، هند، سنگاپور او استرالیا تاویږي او بیرته به د اګست په میاشت کې فلوریدا ته ستنه شي. هغې د دوشنبه پورز د اتلانتیک سمندر په سر د پرواز تابعیا نیوله چې د فرانسې خبری آژانس ورسره مرکه کړي. د دې سفر چې ټول ټال 15,800 کیلومتره دی، د نړیوالې ملکی هوایي چلند ادارې لخوا تمویلیږي. خایسته وایز په امریکا کې لوی شوې، خو وایي دغه هیواد ته تر رسیدو او زیاتو سختیو تیرولو وروسته د نورو لپاره په زړه کې هیلې ټوکېدلې او د دې په خبره نور هم کولای شي په زیار سره ځانونه یو ځای ته ورسوي.
په اصل کې له افغانستان څخه راتلل او په دې هم پوهېدل چې د نورو خلکو هڅول او هغوی هیلمند ساتل ستونزمن کار وي، په خاصه توګه که غواړې یو ښه راتلونکی هم ولري. ما یوازې ونه غوښتل چې په دې اړه فکر وکړم، ومې غوښتل چې واقعا په عمل کې په دې اړه یو کار وکړم.
وایز چې یو وخت له پیلوټۍ ویرېده، اوس په بیچ بونانزا شپږ دېرش ملکي الوتکه کې پرواز کوي. د وایز کورنۍ په افغانستان کې د شوروي یرغل له پای ته رسېدو سره سم د کډوالۍ له یو کمپ په 1980 میلادي کال کې امریکا متحده ایالتونو ته کډه شوې وه. خایسته وایز به د نړۍ د چار چاپیره سفر د بشپړولو لپاره دېرش ځایه تم کیږي، چیرته چې د دې لپاره د ښوونځیو له ماشومانو او بیلابیلو خلکو سره د لیدنې زمینه برابرېږي او هغوی ته به ویناوې هم وکړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي، او په اف ام 100.5 څپه بیا په مرکز کابل او ټول لوی ښارونو کې په واضح ډول واورئ. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو د ازادي راډیو خپرونې په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویبپاڼه azadiradio.com هم اوریدلی شئ. د خپرونې دوهمه نیمایي ته نږدې شوي. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د نورو رپورټونو سربیره ازادي او اوریدونکو نس پروگرام هم لرو او دا هم اوري چې د ترکیه ولسمشر نن په واشنگټن کې خپل امریکایي سیال ډونالد ټرمپ سره کتن لري. خو اوس څلور نیم بجې شوې دي. ل ملالۍ بشیر څخه د مهمو خبرونو لنډی زورو.
د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي د مخدره مواد د قاچاق کشت تولید په وړاندې نړیوالې همغږۍ ته اړتیا ده. د افغانستان د مالیه وزارت وایي د جمهوری ریاست د لومړي معاونیت د ټولو مامورینو تنخواګانې به په کم وخت کې اجرا سي. د افغانستان د عامی روغتیا وزارت په هیواد کې د ایچ آی وی یا ایډز د ناروغۍ په زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې ده. د لغمان سیمه ایز چارواکي وایي چې د وسلوالو مخالفانو له لورې د یو هوان مرمۍ د لګېدو له امله دوه مېرمنې وژل سوي او درې ماشومان ټپیان سوي دي. ټاکل سوی د نن د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د لیدو پر مهال غوښتنه وکړه چې امریکا کورد د سوریانو ته له وسلو ورکولو ډاډه وکړي. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو د روسیې پر یو شمیر مخکښو ټولنیزو رسنیو او لټونکوونکو انټرنیټي ویبپاڼو بندیز لګولی دی. د انټرنیټي امنیت شرکتونو موندلې چې احتمال سته له تیرو څلورو ورځو راهیسې په نړیوالو انټرنیټي حملو کې د شمالي کوریا لاس وي.
د ازادي رادیو او ری ټاکل شوې ده چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن امریکا کې خپل امریکایي سیال سره ویني. په دې اړه پام دې خبرونه کې جزئیات اوري. خو اوس مرزي احمد زئی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د فورسل د اسیا سیالۍ په لړ کې نن د افغانستان د فورسل لوبډلې برونی ته سورلس دی او پر وړاندې ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤل علي کاظمي د سه شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د فورسل لوبډلې څخه زیات ګولونه جواد حیدري وهل. کاظمي وایي چې د فورسل ملي لوبډله د سور په 28مه له مالیزیا، 28مه له عراق، 29مه له تایلند او 30مه له بحرین سره لوبه لري. په تایلند کې د فورسل اسیا سیالۍ یوولس ورځې دوام کوي. د هند معلولینو د کرکټ په سیالۍ کې د ګډون په هدف د افغانستان د کرکټ د معلولینو لوبډلې تمریناتي کمپ سرلنن څخه پیل شو. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک د سه شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي 28مې نیټې څخه د افغانستان د کرکټ د معلولینو لوبډله د هند د معلولینو د کرکټ له لوبډلې سره درې پر لپسې شلوریزه سیالۍ لري. هوتک وایي چې په دغه تمریناتي کمپ کې شل لوبغاړو برخه اخیستې چې د تمریناتي لوبو پر مهال بشپړس لوبغاړي د معلولینو د ملي لوبډلې لپاره غوره شي. د کابل د الکوزي په نړیوال لوبغالي کې د کرکټ د معلولینو د لوبډلې تمریناتي کمپ یو اونۍ دوام کوي او دغه لوبډله له کمپ وروسته د می په شلمه هند ته ځي. او د اسپانیا د لا لیګا سیالۍ په لړ کې سبا شپه ریال مدرید او سلتا ویګو د فوټبال ټیمونه لوبه لري. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 12 بجې او 15 دقیقې د سلتا ویګو په کوربتوب ترسره کیږي. له دې مخکې د ریال مدرید په کوربتوب دغه دواړو ټیمونو لوبه 2-2 پر وړاندې مساوي ترسره کړې وه. د لا لیګا د جدول له مخې ریال مدرید د اتیا امتیازونو په درلودو سره په جدول کې دوهم ځای او سلتا ویګو د سلور سلویخت امتیازونو په درلودو سره دیرلسم ځای لري. د خبرونو پای.
یو شمیر تحقیق کوونکي تور پورې کوي چې په نړیواله سطحه چې تیره اونۍ کوم سایبری بریدونه پر کمپیوټرونو شوي دي له شمالي کوریا سره ارتباط لري. د جمعې په ورځ د نړۍ په یو نیم سل هیوادونو کې د انټرنیټي حملې وشوې. تر اوسه په دومره ډیرو هیوادونو کې داسې یو ځایي بریدونه نه و شوي. برید کوونکو له هر کمپیوټره له 300 تر $600 پورې وغوښتل چې کمپیوټرونه ورته پرانیزي. احمد شیبر له نورو جزئیاتو سره.
د سایبر بریدونو د مخنیوي امنیتي شرکتونو داسې نقشې موندلې دي چې د رند سومویر په نوم سایبر بریدونه داسې ښکاري چې له شمالي کوریا سره ارتباط لري. په دې سایبر بریدونو کې چې تیره اونۍ وشول تر 300,000 ډیر کمپیوټرونه د نړۍ په یو نیم سل هیوادو کې اغیزمن شول. د سیمانتیک شرکت او د کسپرسکي لابراتوار په نوم کمپنیو د دوشنبې په ورځ وویل چې په تازه سایبری برید کې هغه ډول ویروس استعمال شوی دی چې درې کاله مخکې ترې کار اخیستل شوی و. په 2014 کال کې د سونی شرکت کمپیوټری سیستم هک شوی و او هغه وخت چې مالی کوریا تورن شوه چې د دې برید شاته ده. د جمعې د ورځې په برید کې برید کوونکو چې له متاثره شویو کمپنیو نه د پرانیستو په بدل کې پیسې غوښتې همغه کوډ استعمال کړی و چې په 2014 کال کې هم سایبر بریدونه پرې کړی و. د انتظار پونم یو اسرائیلی شرکت هم دا خبره تایید کړی ده چې د نوې سایبری حمله تر شا شمالي کوریا ده. درین سوموور پونم کمپیوټری ویروس په عمومي ډول هغه کمپیوټرونه اغیزمنوي چې له پخواني وینډوز سیستم څخه کار اخلي او دا سیستم اپډیټ شوی نه وي. د ازادي راډیو د خبر لمخې په نړۍ کې د قانون د تنفیذ ادارې د واشنگتن په ګډون اوس دا مسله ساري چې په روسیو سایبری بریدونو کې شمالي کوریا څرنګه لاس لرلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپا چارواکو رویټرز اژانس ته ویلي دي چې تر اوسه لا وار لمخه دی چې دا خبره وکړو چې د دې حملې شاته په دقیق ډول څوک دی، خو دوی په دې سایبری برید کې د شمالي کوریا د لاس لرلو احتمال رد نه کړ. د اوس په نوم د چک جمهوریت د سایبری امنیتي شرکت د راپور لمخې په روسیا، تایوان، اوکراین او هند کې د وانا کرای په نوم کمپیوټري ویروس تیر اونۍ کمپیوټرونه اغیزمن کړي دي. د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د کورنۍ امنیت سلاکار ټام بوسرت د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین دا ادعا رد کړه چې وروستۍ سایبری حمله د امریکا د متحده ایالاتونو له خاورې شوې ده او کوم وسایل چې له هغو په دې حمله کې استفاده ترې شوې ده هغه په امریکا کې سره سم شوي او د انټرنیټ له لارې د نړۍ په نورو کمپیوټرونو کې نفوذ کړی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
نه هم د خبرونه په دوام کې ازادي او اوریدونکو اونیس پروگرام خبريږي. ټاکل شوی ده چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په واشنگتن کې د امریکا د متحده ایالاتو له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره وویني. دواړه مشران په دې کتنه کې د سوریه د جګړې په ګډون د یو لړ لانجمنو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. تفصیل له نوریاس نوري اورو.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان بنن په سپینه مڼه کې د امریکا د متحدو ایالتونو له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره په کتنه کې پر متحدو ایالتونو فشار راوړي چې دا هیواد په سوریه کې هغو کورد ملیشو ته د وسلو له ورکولو ډډه وکړي چې په هغه هیواد کې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم په وړاندې جنګیږي او ترکیه په دې هیواد کې ډیره د کردستان د سخت دریځو ډلو سره په اړیکو تورنوي. دواړه مشران دغه کتنه په داسې حال کې ترسره کوي چې د سوریې د جګړې پر سر نړیواله ډیپلوماسي ډیره پیچلې او سخته شوې ده. که څه هم ترکیه او متحدو ایالتونو په دې جګړه کې یوه خوا نیولې او دواړه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم ضد وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي، خو په ځینو برخو کې اختلاف هم سره لري. پر دغو اختلافاتو سربیره د دواړو هیوادونو ترمنځ په ځینو نورو مسایلو کې هم اختلاف شته چې ښایي په نننۍ کتنه کې پرې تمرکز وشي. د راپورونو له مخې رجب طیب اردوغان بل ولسمشر ډونالډ ترامپ څخه یو ځل بیا وغواړي چې متحده ایالات په دې هیواد کې میشت مذهبي مشر فتح الله ګولن چې ترکیه د تیر کال د ناکامې پوځي کودتا اصلي طرحه بللی ور وسپاري او هم د رضا زراب په نوم پر هغه سوداګر چې د ترکیه او ایران دوه ګونی تابعیت لري او اوس په متحدو ایالاتونو کې زنداني دی بندیزونه لري او نوموړی خوشی کړي. اردوغان چې ټاکل شوی نن د غرمې په 12:30 بجو په سپینه ماڼۍ کې له ترامپ سره وګوري د زراب د خوشی کولو لپاره هڅې کړي دي. نوموړی په دې تورن دی چې د امریکا له بندیزونو یې سرغړونه کړې او د ایران د سپاه پاسداران او په تهران کې له نورو کړیو سره په معاملو کې د یو منځګړي په توګه مرسته کړې ده. د محکمې د هغو اسنادو له مخې چې تېره میاشت په ډاګه شول د نیویارک د پخواني ښاروال رودولف جولیانی د مدافع وکیلانو دفتر د هغه دوسیه مخته وړي. جولیانی چې د ولسمشرۍ په تېرو انتخاباتو کې د ترامپ ملاتړی و د دغې قضیې په اړه په تېره فبروري کې له ترامپ سره کتلي او د دې هڅه یې کړې چې زراب د یوې ډیپلوماتیکې پروسې له لارې له زندانه خوشې شي. د ترکیې ولسمشر هم په ښکاره د هغه د خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. احمد یایلا چې په جورج مسن پوهنتون کې استاد یا په خوای په ترکیه کې د څارنوال په توګه دنده ترسره کړي په پرمختللې ډیپلوماسۍ خبرونه کې روانه اونۍ لیکلي چې اردوغان د دې لپاره له متحدو ایالاتونو غواړي چې دغه دوسیه وتړي چې د حکومت هم په دغه مسله کې ښکیل دی او له ایران سره یې د بندیزونو له څنګه په تېرېدو کې مرسته کړې ده. د هغه په وینا اردوغان پوه دی چې که هغه له زندانه خوشې نه شي ښایي په محکمه کې د ده پر ضد شاهدي ورکړي. یا علاوه د ده په باور اردوغان به ښایي متحدو ایالتونو ته د ترکیې په جنوب کې د انچر لیک د هوایي اډې په اجاره ورکولو سره د یوه امتیاز په توګه پر ترامپ د فشار لپاره کار واخلي چې د ده غوښتنې ومني.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
ازادي او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکې هلې ومني دا ونی بیا هم ستاسو پیغامونه ستاسو البته هم نظرونه دی او هم شکایتونه لمړی به د هغو دوستانو پیغامونه راوخلم چې د تیر ونی د هغې جګړې په اړه خپل نظر نه راستولې چې په سپین بولدک کې د افغانستان او پاکستان د پوځیانو ترمنځ وسوه نورې خبرې به وروسته وکړو لمړی ستاسو پیغامونه چې د ازادي رادیو په پیغام ثبتون کې دستګاه کې مو پریښې دي
الو السلام علیکم زدی ازادي راډو کارکونکو او اوریدونکو ټول ته نیک هیله او احترامات وړاندې کوم زدی لوګار ولایت سر خلصوالې نه خبرې کوم نسپن بولدک د سرحدي پولیسو شهیدان او شهادت یا الله په دربار کې قبول غواړم زخمیانو ته شفای کامل او عاجل غواړم اقربا او ته صبر جمیل اجر عظیم غواړم شنن د پاکستان ملتت په مقابل کې د پاکستان د هجانو په مقابل کې په شهادت رسیدلې دي او زخمیان دي خو دې هر هغه چا په حال ز افسوس کوم چې داسې مرتب تو کومنده داسې مرتب په خلو د افغانستان خاوره بربادی په وینو لمبي په اوخه لمبي ساغه غیرت نه پیژني هغه پښتون نه پیژني باید موږ د وطن رنگ نکو د وطن برباد نکو د وینې تو نه کو د اوښ تو نه کو دا د موږ د آبادی دښمنده د موږ د ترقې دښمنده د موږ د ازادي دښمنده د تیر وختونو د راتلونکو دښمن مده ار افغان باید په دې باندې سر خلاص شي چې دا د موږ دوست نشي جوړېدای نو د ازادي راډیو نه ډېر ډېر مننه السلام علیکم
ورور زه دا افغان مویر غواړم چې دا د سپین بولدک کې جنگ شوی دا هغه شوی دی دا د پاکستان هر وخت په موږ په افغانستان باندې تیرای کوي اته کوته په دې موږ خاور دا ورور جان دا یې درد دا خپل تیرای کوي باید دې نور لاس کټه شي
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ زاد الکریم زاہد لشکرگاہ شہر صحہ صحر رابطہ یم ز زما شخصی نظر دغه دی چې څو زره د پاکستان موږ پر تورخم او پر سپین بولدک پر دې دغه باندې سرحدو باندې اوانونه او توغندې را شټ کړی دي هیڅ موږ افغانی عسکر یو بل افغانی یو تکرم مشر یو قومي مشر نشرا ولاړ شو او توای د ولست یا د ملت وای چې دا جواب په کله کا ورته ورکړي دوه غاښته به دا چې کله کا جواب ورکول شي بیا په ژوند پاکستان پر موږ باندې ولاک بیا غاښته شي وکنه ولاک موږ درته خو کې نو نور وخت نه ځای کو السلام علیکم
السلام علیکم زره زابل نه عبدالعزیز پیغام پیوتم ازادي رادیو ته سلامونه نیکې هلي وړاندې کوم زه غواړم ما پیغام دار چې دا د پاکستان کمی ګرګرانې پیښې په زموږ په خاره کې کوي یا زموږ ولستر سي موږ دا غواړو ک حکومت په هر لار کې د زموږ د هر ولستنه غوښتنه لري ک د سات د مال په دغه مونږ ته ولاړیو نور په تاسو سلام علیکم
السلام علیکم محمد قاسم زه کوم د هلمند ولایت سره تاسو پیغام لیږدنه د ولسمشر او کور چارواکو څخه مې دا غوښتنه ده چې د سپین بولدک کې ټول سرحدي ځواکونه په ښه وسلو او مهمو وسلو باندې سمبال کړي ځکه پاکستان هر وخت افغانستان ته فرار باندې تیری کوي او سرحدي ځواکونه باید هر وخت چې غاښ وتونکي ځواب ورکړي لکه تېر جمعه چې پاکستان ته ورکړي پاکستان د تروریزم ورته او هر وخت تروریستان روزي او افغانستان ته د جنگ او انتحاري حملو کول لپاره افغانستان ته راستي ولسمشر باید پاکستان ته غاښ وتونکي ځواب هر وخت ورکړي وسلام محمد قاسم ځواک
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
دوستانو تاسو نظرونه مو اوریدل البته پر ځای بولم چې دلته یادونه وکم د همدې موضوع په تړاو په ټول افغانستان کې د عامو خلکو او په خپل د حکومت خبرګون شودل سوي چې ازادي رادیو پر راپورونه درلوده د غرض غوړم دلته د کندهار او زابل ولایتونو د اوسیدونکو خبرګون دروورم چې د پاکستان لخوا د افغانستان پر خاورې د تیری په خبرګون کې لارو سړکونو تراوتلې و او د افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ وشو د ازادي رادیو همکار صادق رښتینی د خبرګون نه راخیست
پاکستان
د زابل د ولایت شورا رئیس تا جان حق بیان وویل چې دوی د جمعې د ورځې حمله غندي او د خپل سرتیرو سره د هر دشمن په وړاندې اوژه په اوژه مبارزې ته چمتو دي.
د زابل ټولو د زونه د پاکستان نور هغه غیر عدلانه وغوارکتونو چې زموږ د خاورې په خلاف دي، زموږ د نظامیانو په خلاف دي. د زابل ولسونه نور تر پازې راغلي دي او د پاکستان د جهاد لپاره یې ډلونه راایستلي دي، د ډلو په وهلو سره د پاکستان په خلاف راوتلي دي او حتی د یازر دي چې خپل سرحد ته حرکت وکړي او د خپل سرتیرو سره یو ځای د خپل وطن دفاع وکړي.
د زابل د ولایت شورا غړی اسد الله کاکړم ورته خبره کوي او وایي چې کارتیا پیژسي نو د زابل ولایت اوسیدونکي به د ملي اردو او د پولیس سره یو ځای او د دشمن په وړاندې په جګړه وکړي. هغه پر عامو خلکو غږ وکړ چې باید د ملي ځواکونو د ملاتړ په لاره کې هر ډول قرباني ته چمتو شي.
نن د زابل ټول ولسونه راټول شوي دي او دغه د پاکستان بې شرمانه حمله چې زموږ پر خاوره باندې کړې ده او تعرض یې کړی دی راتېر شوي دي زموږ خاورې ته. د دې په مقابل کې د پاکستان پر ضد باندې ځوانان هم حاضر شوي دي چې موږ د هغه د دفاع کوو او خپل د ډاکټر اشرف غني سمو غوښتنه دا ده چې نور د پاکستان په مقابل کې خپل دریځ ټینګ کړي.
د کندهار او زابل اوسیدونکي په داسې حال کې د خپلو ملي ځواکونو څخه ملاتړ کوي او د پاکستان بریدونه غندي چې د جمعې په ورځ د سپین بندک په لوکمان او نظر کلو کې په دوله ساده جګړه کې د دواړو لورو د پوځیانو او ملکیانو په ګډون شاوخوا اته اتیاتنو ته مرګشوب لواوښته.
په کندهار او زابل کې د پاکستاني پوځیانو پر ضد د عامو افغانانو غبرګون واورید. تر یوې وقفې وروسته خبرونې ته ادامه ورکو.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
زه د غزنی ولایت بیا کول سواله نه دا پیغام ازادي رادیو ته پریږه دا چې د غزنی ولایت کې عسكر له موټر سره ډیر ځلن کوي روپۍ ته راځي چې طالبان روپۍ اخلي او دې اخلي. ولکه د غزنی کې څه چلند روان ده دا مې ازادي رادیو ته دا پیغام خدای فهمان.
سلام علیکم ازادي رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ټول بول چارواکو نه ما هیر راغله چې ازادي ولسوالۍ ته ای هات راغله دا ورو راغله او زه تر ټول کمانډانانو سره چې دې ته موږ څنګه شکایت وکړو په جار لا سونو پر باندې 20 روپیا شاده د مسلمانۍ لکه امام سره ورو راغله. موږ ټول بول چارواکو نه دا غواړو چې په جدي مخنیوي وکړو د کمانډان لا لاسو په شیما.
السلام علیکم زه به هلمند ولایت یم غزنی ولایت هلمند ولایت څخه دا پیغام ته تقریر دی چې موږ د هلمند ولایت کې یم نشګره یو په لا ګارانټي ته تلو د ګارانټي ته به چې رګستان ته وخاتو د تدونه پر اسکر دی نو یې 200 روپۍ په نفر وایسته بل په لاټ نه کېدو خطرالو چې ګمران په نامه باندې راځو دا خو د ګارانټ نه راځو دا خو ته 200 روپۍ دی وړي دته مهم ورکه مجبور وو جواب نه سال سره ویلای هغه ته نو وکړه دا په لاد او لاړو لشکره دغه ته نوزاد ولې ولسوالي ته تمنې شو په ځای خو کې راځي چې لږه راوځي مې ګریش له ولسوالي چې باز لشکره غړی بولی لږه سره ول په ستنګ برڅنګ باندې خاطر و درې شنه و سر کني نه هم لیکل نشانه هم لیکل شادان هم بدره ول شادان چې پر و درو ما نو خو هین و ورو رزه خالي دلیل نه سره ویلای نو دغه څو وه خو می په تا په څو وخت لري څو نه لري
سلام علیکم نور ولی ما د حج کې مل اوسیدونکو ما فعلاً بټکو لسلینه خبرې کوم. غواړم چې دلته د پاکستان کنسولګری سره دوه ځابطان دي چې یو شاړی دی ټول لته چې کوم خلک کې پیژني او یو چې دی د خوګیانو دی په رشوتو باندې او په وسطو باندې خلک ریزو لپاره مخکې کوي او په 200 روپۍ واغستي او د خوست پکتیا ګرځي څخه کوم خلک چې راغلي دي او کونړ او نورستان څخه هغې ته ویزې نه ورکول کېږي د پیسو بدل کې پیسې غواړي. موږ والي صاحب ته هم تېره ورځ تللي وو او ورته وویلې چې دغه رقم موږ نه پیسې غواړي راته په وادي صاحب هغه اجرایي رئیس هم وویلې چې پیسې ورکوي زمونږ غږ څوک نه اوري او د دې کوټ څخه ناخلي شي ما خپل هم لاس ورځ هلته تېرې کړې او د رفو څخه هم بې خرچه شو او ډېرې زنانه د خوست پکتیا ګرځي څخه راغلي رضا نهغې باندې زیات خفه وو. مننه کوم چې زمونږ پیغام ازادۍ راړو لړکوري چارواکو ته. السلام علیکم.
بلې السلام علیکم. زه د غزنی ولایت خبره کوم. زه د غټ موټرو موټروان یم. نموده د پوسټو څخه ډېر پازابې چې مګول خبره کومه دا پوسټیز مر سره په یاخې مر ډېر پازابې کوم دا وردو یا نه اخیره پولیس یا اخیره مر ډېر دې پازابې د کرباخ بیا د مکورو د جنډې د غزاستر دی او دا مر ډېر دې شکایت.
السلام علیکم.
ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم. خواهش مې درلوده چې کندهار پولیس چې دی دغه نږدې زبروي وایي چې نیښ ور به پیسې د نیښې او دوی د یارانو څه بیا تر بهغه څه پورې دا څنګه حکومت دی؟ بس نو د یو ولایت ته بل ولایت ته خلک نه دي چې بس وایي چې نیښ ور سیا وایي طالب دی وایي دا پیسې د نیښې. السلام علیکم.
السلام علیکم ضرور د پروجیکشن خبرې کوم د شهیدان یو پرما ضرور دولسمه نهې ته ورغلی وم. هغه زما کار نه کوي. 2000 روپۍ رشوت راکړه. که 2000 روپۍ رشوت نه راکړې نو کار به ته وکړم او کنه خپل کار کوه. السلام علیکم.
سلام علیکم. نوې زیری او نوې خبر درکوم چې د لشکرګاه د دورایي را تیر شه د کښېنخوا د ملنګ کاریزو سجازه درپاره باغې پوله کړې. دولت په پوستو کې غلک شنولې دي. د عام ولس څخه پیسې اخلي چې باغې پول ته ورسېده باغ خالي صدرې په لاس ورکړي نو نور دې وختونه کورو کې نه کې. ایا چې دا د ولس ګرم چانري کې دولت لري که بهر ملک ته ځي خو د لارې دروژنې دي دار مشکل سره مخ دي. او که چیرې مثال د نیت افغانستان کې خواري کوي شاوخوا یو کارو کتار کوي هغه د پوستو والا چې د کورو پر رسېږي مکمل بسې چې واخې خالي جبې لکې چې ورته چې دا ولې داسې کوي ته چې خو دولت نه ځای موږ ته دولت الخای نه راکوي نو موږ بسې له جوبه کارو که دا چې کېدلی شي خو هغه ستاسې خپل کار دی په دولت خپل نظر دی او د ولس سره باید داسې ونه شي نو دا کدی ولس د ځان دښمن جوړوي خو د هغه دندې په مخه واخلي او په ولس چیرې وځان ته نږدې کوي نو دې غلاوې نه کوي دا کارونه دې پرېږدي. وسلام په احترام اوروزګان ولایت.
زه د غزنی ولایت محمد رضا د غزنی ولایت یم. پیالم په هلمند ښار کې یو دلته دا مو یو څو روزي د پاره باندې سارا ته وځو بیرته چې راځو د سنګریانو په نوم خلک یې راته کېنولي پیسې راڅخه اخلي او خواته بس دا پولیس په نامه باندې د لنګور وزارانو سره یې پیسې د هر مسلمان څخه اخلي. دا اوس د وطن د خدمت لپاره ولاړ یې او که د غلا لپاره ولاړ یې موږ دا پیغام د خدای لپاره ورسوي که دوی د وطن د وظیفې لپاره ولاړ یې نو دا کار دې پرېږدي او که د وطن د وظیفې لپاره نه وي ولاړ بیا دې نو دا کار کوي.
دوستانو د فساد په اړه مو ستاسو شکایتونه واوریدل. خو دی وکړي چې چارواکو هم اوریدلې وي. د یادونه ور دی چې په خپل افغان حکومت هم سره لدې چې وایي د دې پدیدې سره په کلکه مبارزه کوي او غواړي لمنځه یوسي. خو ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبه پر ورځ د فساد د لمنځوړلو په اړه د اروپای ټولنې دریم کلنی کانفرنس ته په وینا کې ویل چې لا هم افغانستان له فساد سره لاس او ګریوان دی او دا مبارزه کافي نه بولي. راځي په خپل د ولسمشر غنی څرګندونې په ګټه واورو.
My submission is our common
دیوای د فساد پر ضد د زیاتو ادارو رامنځته کیدل په دې برخه کې د ناسم استراتیژي نتیجه ده چې دا نه همغږي لامل هم کیدای شي. موږ باید دا جرأت ولرو چې شرایط ته په کتو سره په دې برخه کې همغږي رامنځته کړو. په دې برخه کې میلیارډونه ډالر تخنیکی مرستې ځای شي او په هغه کسانو ویشل شي چې دوی د فساد په وړاندې د مبارزې ټینګ اراده نه درلوده. نو کله چې دا پیسې په داسې کسانو مصرفيږي دوی ولې پروا وکړي؟
Why would they care?
د ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري. یو شمیر نور پیغامونه هم لرو دوستانو چې پر مختلفو مسایلو تاسو مشتراسته ولیدي موږ به په امانت سره در تخبر کو.
بله السلام علیکم. زه عمران د افغانستان په پوهه خرواکو نه دا وختونه کوم چې بیا له تاسو څنګه په کال سمه د کوم د فال مانسدين چې تا کول شي دي هغه کسان لا په نن ورځ پورې ماشمن دی ول شي حوال د ډاکټر وایي ته خبره وختن درام او بیا نور لور پوری چارواکي د افغانستان د دولت د کوم مانسدين چې دي هغه ته ماشمن حوال کې هغه غریبان قرباني ته او خپل وطن ته سر نور کړي ته نن پورې خپل ماشمن نه دی ول شي ټول چارواکو ته خبره وختن درام چې ټول او د جګړې قربانۍ وروته دی جدي په توګه په باندې وکړ نور وسام په
بل زل لوګر دا خبرې کوم. د لوګر په شاته عامه کې واکسین د لیونیسټي واکسین په بیا باندې خرڅي. ډاکټران اول کې او پلمه او بهانه کوي وای نهسته نیس خلاص شوه. په اخر کې یو سازش کوي وای 8000 میتي 8000 میتي یا زار میتی دا زموږه شکایت شحات امنیت یا مربوطه مقامات او تا یا بالا مقامات او تورسوي. و سلام.
السلام علیکم زمانم سناګل دې کبيسه ولاین الاسه ولسوالی نه راګیګم دا الاسه ولسوالی کې ډیرونو جنگ دې پوښلې دا اوس قریب خود جنگ ټول افغانستان سر ته سر جنگ دې پوښلې دا الاسه کې نه مکتب نه مدرسه نه بازار ټول هم دې بند دي دا قریب دو میشرم ډیر کېږي همدغه دولت طالب هر ورځ همدغه ګرځې ګړو نه بازار ته خل پرېږدي نه بل ځای نه بل ځای دا به اخر کې څنګه وشي دا به څه وي دا کوم څه خوري به وي دا حالات یو غم وخوري دا تګاه الاسه ولسوالۍ کې یو ورځ نه دی دوه ورځ نه دی نور الله لره مختخه د ازادي راډیو نه ټول یو جهان تشکر خدای پامن دی
عبدالباسط د قرباغ دوریا خیلو نه د فواید امیر وزیر صاحب محترم خو نه پېنځي دا په تیاره کې دي دا د سرای شمالي نه د افغانانو سرک دوی نه ویني درې ساعته سرای شمالي نه ته د افغانانو رسیږي او حال دا چې درې ساعته له تو جلال آباد نه ته په لختي موجوده پورې سړی رسیږي نو دغه مهرباني وکړي دا وزیر صاحب ته په خپلو سترګو دغه سرک وګوري او بل د سرای شمالي نه د قرباغ سرک هم له فواید امیر په کې دي دغه هم ډېر خراب شوی نو د ترانسپورت په وسایط نقلیه لپاره ډېر غټ مشکلات دي دا خو چې نن د لس روپۍ خرابۍ د کمیسي پرې دي سبب شلو ته کې بیا د جوړېدو توان نه لري همداسې دغه د قرباغ د بغلان ماشینه وایي سرک هم جوړ شوی دا هم باید فواید احمد په نظر کې ونیسي السلام علیکم محمد ولی د ننګرهار نه خبرې کوم وروره زما دا واتساپ کې وروره موږ ما جین دا غوړي د پاکستان له لاندې سی لیډرز کو څه کوي ما په دې سره سره جواب دی وروره یو بوخ څه وړي را کړی ګم تر میرا سره د صاحب دی یو راسته ته ما دې را ریس کوله دې سره نه کې له بل بار دی وصل نه زه خان کو چې د زابل ولایت نه زنګ وهم نو موږ اهل کوو چې موږ مالداران یو موږ به شته به ترنک به وګو گزارانه څو بل ځایونه څه چې ماغه اندارې وي چې کوښښ تاوي مې مال نه پرو دیږي موږ مالونه را دې ته خماخه شي و کیږي د اصل کال د غزمو دند ده موږ دا د چارواکو ته اهل کوو چې موږ سره نو کوي احتیاط وکړي هیڅ کوم څه تک پرو کې دی به چې څوک ښاری په ټکان کې پر مالدارانه بخي او بل موږ بیا زمیندار خلکو ټول هغه هم دي کرلې دي زموږ د اړوون من دي کې وی هغه کرلې دي موږ نن ته واړو بالا دي دي بل پر ودري دي پوسټ ته وای دا کو چان ته وای نه دا ټکان دا کو چان کوي د دې مطلب د کشتوی نو موږ څو کو پر کوم خو ولار شو موږ ظاهر کو د زابل د چارواکو سره زموږ سره نو کوي چات وکي او نو سره موږ نه کتابانه وسلام
د اسدی اوریدونکو پروګرام اوري دوستانو د دې ورور خبري مووریدلې چې د کوچیانو د ستونزې په اړه راستر ژغیدي موږ به پراتلونکو خبرونه کوي یو میلمه ولرو چې په ټول افغانستان کې د کوچیانو د ستونزو او شکایتونو په اړه موږ ته معلومات راکړي او دا چې د دې لپاره کوم ځانګړي پلانونه په پام کې لري له همدې سره زموږ د نن ورځې د خبرونه وخت پای ته ورسید تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 او یو نړیواله شمیره 0042022111415
در گورم سترگ میرنا رنا رنا شی تات چھے در گورم سترگ میرنا رنا رنا شی تاچ سنکے وینما ٹول جہان زما 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 شی تاچ سنکے وینما ٹول جہان زما 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 شی مور 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 تزما هر سب خړ زما کئ تزما دی تزما بابو زما دکئ عمر دې ډیر شان دې قربان ټول دنیا شی هات چه در کورما
سترګې مې رڼا رڼا